د سهار ته بجې دی. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ډلهیزې حملې په اړه جزئیات درکړو. لهر څړومبای په مکرې خبرونو ته د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش پر روزنیز مرکز د بمی حمله په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو سکتور په نښه کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د کابل په 14 حوزه کې پر دې مرکز د شنبه په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتی چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یو امنیتی غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ورګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي، او دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دی وپیژندل سي او لمنځه دی وړل سي. همدارنګه د دشت برشي سیمې د امنیت ټینګښت په اړه لا زیات کار وسی.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل، او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې هم ناامنه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د ګوزن 350 پیښې ثبت شوي دي. WHO د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې د پولیو د کمپاین په عملي کولو کې همکاري وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي، او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملک کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر په 26مه په یو بیان کې ویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امي کاني بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپک پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو، چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دی پرون د اکتوبر په 26مه د اته څلوېښت مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو اته څلويخت کلن باریټ ترای ورکړي د سره محکمې څوکې 13 میاشت روسته له هغه تشه شو چې په امریکا کې د عدالت مخکخه لیبرال څیره رات بادر گینزبورګ مړه شو. دیموکراتانو په سنا کې د باریټ لپاره د رای اخیستو سره مخالفت کړی او ویلي وو چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رای ورکولو بهیر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3مه نیټه کېږي ترسره شي. او زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمین منسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکوو چې لوکاشنکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر د 15مې مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو وویل چې لوکاشنکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په منځ کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسانې ونیول. په بیلاروس کې د اګست د 9مې له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي. لوکاشنکا ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې خبري برخه ته، او د خبري برخه په سر کې تاسو په خوست کې د نن سهارینې حمله په اړه د جزئیاتو اوریدو ترابولم. ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو د خوست ښار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی، ډلیز برید دی. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الوخیل صاحب، جزئیات څه دي د دې حملې؟
تکا صاحب سلام تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار نږدې 6 بجې د خوست ښار جنوب لوري ته مجاهد څلورلارې سره نږدې د ځانګړو پولیسو په قضې باندې وسوال برید شوی چې برید اوس هم روان دی او خال خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه زوروره چاودنه واورېدل شوه چې بیا په تعقیبې نورې وړې چاودنې وې. د سهار په 6:30 بجو بیا دوهم ځلم همداسې، لکه اوله چاودنه چې درنه وه، دا چاودنه هم ډېره درنه وه چې تر ډېرې لرې ځای پورې غږ واورېدل شو. تر اوسه سره لدې چې امنیتي ادارو د دې ډلې زو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي، خو ایوي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د خوست ښار شخصي او ولایتي روغتون ته 14 ټپیان او دیو مړي جسد انتقال شوی دی. د یاد سرچینې د معلوماتو په اساس باندې دا و کسان چې دا ملکی یا ولسی وګړي دي، او پاتې کسان چې دا د پولیسو د ځانګړي قطعې منسوبین دي، ځکه دا سرتیری نه لري. اکثره ټول دا کسان چې دي ټول منصبدار دي، او دا وژل شوی کسان چې دی دا پولیس دی. د ولی ویان طالب منګل وویل چې تر اوسه پورې د برید په ساحه کې 2 بریدګر وژل شوي دي. البته چانیز عملیات روان دي چې د برید وروسته به معلومات چې لري له رسنیو سره به شریک کړي. همداشان تکل صاحب، غواړم تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ وغوښتل وسلوالو طالبانو نظر هم په دې ارتباط باندې ولرو، نورو څوک چې جګړه کې ښکېل دي هغې نظر هم ولرو، ولې هغوی په دې ارتباط باندې نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
ډیر زیاته مننه نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې د وسلوالو د ډلیز برید په اړه جزئیات راکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، او چارواکو ویلي دي چې 14 کسه روغتون ته انتقال شوی دی، یو کس وژل شوی دی تر اوسه پورې. خو دا چې حقیقتا په د جګړې په ساحه کې څه روان دي موږ تر اوسه نه پوهیږو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن ورځ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولای شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د نه منلو وړ نه ده او دا تاوتریخوالی د سولې پر خبرو ناوړه اخیس کولای شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکره هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شاغلی نادری او ویلسن په کتنه کې ویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړی دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دوړو خواو تمرکز پر مذاکرات او یوې شی پایلې ته رسیدو په خاطر.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري چاپی او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کی جوړست خبرې پیلېږي چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلای. دا بیا هم یو توتیه ده او د دې توتیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو او سم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړی ده.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځنی سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستانی ډان رسپانې د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاري، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه وغونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خبره کړې. ویلي دي چې مصری ټبره ابو محسن المصری یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پر لپسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصری په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلې. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصری وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللې. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصری په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصری یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال
ژوندی نیول شوی. خبرونې د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی له خولې ویلي که څه هم المصري ډیر مشهور نه وو، خو وژل کېدل یې ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایي برید ریپورت خپور کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایي برید اونۍ وروسته لاغي کیږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي کمانډان جنرال سکاٹ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپل ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهې تړون وساتل شي او تاوتریخوالی را کم شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو په لګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنګ جاج مخکتن ته زنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري
مورې د هغه پلور منډه کړه په ورختای سره یې پښتنه وکړه ولوري څه خبره ده ولی سپی خښوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را پدې خو د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې وروستیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼې د دریچۍ بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، په کې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ د ریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم او هله د چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او د ریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو ملمنو نه چې او چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورنۍ او ټولنیزو ستونزو د راسپرلو او سیرلو سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی. جوان په شیبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه دیش شو خبرونه څخه هغه خبرونه ده چې دوانی فرهنگ، تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کی گی او ده ازادی راریو ده دول ساعت نشراتو پلر که اخبرشوی او اوسم اخبری گی. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاستان در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سال‌های اخیر بوده و ما هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ د انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که د فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دی ورسته و که ازادی راژیو و پتیل چه د جوان په شیبو که خبرونه په کتابی بنه دی اولمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ پرګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیړنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول استادان و سرونک و فرهنگیان و هنرمندان و زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدر غنری که تاسو مون سر برخر لره او وقتم بسل دیر از یادمانه. تشکر از تمام کسایی که همی حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری ده او هم پښتو. میرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یو بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تاغه کتاب ارزښت زموږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولی په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کیږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسم قسم متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کیږي، یعنی بې پرمې داس پاتې کیږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه یعنی ښه ارزښت لري. نور تاریخی عبادات دی چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي خواني تاریخي عبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي عبادات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیل موسیقي چې د پښتنو د دودو کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځي شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښت کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی دا یو با ارزښت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم محلې ځای لیکلي دي، دا د قدر وړ دي. او د تا مونږ د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خواندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علوم اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدل چې دا تر ټولو کې یو کتابي ډول ما چاپ کړی دی. څو خوښه شکر ده دا کتاب چاپ شو. دا لړنو کتاب ډیر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای راته فرهنګ جاج باندې ارواخه د اکاډمۍ لایک تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوخ په دې سم چې لایق سه بخپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ته بیا د کلیه کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي رادیو عمومي رئیس هغه به باندې لایق تاسو کړی فیصل بار صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی دی چې دغه فرهنګي مسائل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دی او فرهنګ موږ ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثر خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم راغی په دې ورستي وختونه کې کله چې دا روزه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وبو ډیره یخ دي د غزای ډیره خزای د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیره مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غږیدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیره مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې لوج دي چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل له خو دې غرونو دې وسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بل خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شین نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید موږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېږي دا ډېر مهم ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصې ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د امرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمنه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسخو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي چې نه دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچه مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رما کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دغه مسایل باندې خلک به شي غاسي. بل مسله چې ما په کډیر راغس و چې د نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلم اوس مې چې تاسو ډېر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې د مسلمانان بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسیږي، د له حوصله مندۍ نه د له اخلاق نه بس خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده. د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي، یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه دی چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، درېیم ټوک. او بله خبره داده چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده، یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده. کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوئ دا کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تکمه بریده چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه استحات علمی کی، ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، ولیکل چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نوښت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو، هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري؟ ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسیږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس، یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلې دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوست هغه مثلا د دسمال پاړه وو. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړلې وغه دا چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی، هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړل شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړل شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګدور په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو. میداني تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راولی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میداني تحقیق یوه ګټه همدای چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا د چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېری خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوی دی خپل تل هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی موږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې موږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي، یعنی نوښتونه، تمدنونه چې دي هغه هېڅ کلم په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي، او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده، او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته، د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول خکار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترازی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې دل شي زمونږه د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل ز د پداوی سره ویل شي چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکو نسل محققین زمونږ په تیر زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډیر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم او په خیر اغلی دوست صاحب خبرونې ته ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډیر زیاته کور مودان زړه مننه کوم اول د ازادي راډیو د مشرانو کور ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې او برخه اخیستې کور مودان ډیر مننه کوم. بل مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی او ځنه ځوان څېړم کې د چې دی ورسته کې ګڼ کتابونه چاپ شو دي ټول مبارکي ورته وایم. لا خويند مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی. رازمو فرهنگجاج ته په فرهنگجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرځینو یاد جګړو د وجی یا مثلا د هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي استاد شان سب کړه او خکاری دا کړی دا چې دا مستند دی مخ کې ځلان سي خبرې به وکړي ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات راخستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډیر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارث راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی نقلي کولونه چې دی او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیر شانه نه غږیږم غواړم چې دغه مرو وایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لابنی معرفي شوی دی هغه په اړه باندې روایت چې دا ډیره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردی غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی دې ته خلک تلل د بندونو لپاره چې زیړه ده ته بندې کنه دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندۍ ساتي. دا ډیره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې واس کړم چې زموږ فرهنګ څنګه خوند کیدی شي کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا نظر ماتول اوس هم ډیر خلک په نظر ماتي باندې عقیده نه لري وایي چې نظر ماتول څه خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی خبره دا ده چې اوس مرته موږ ډیر د نظر ماتول ډیر منظوم ادبیات زیږولي دي. مثلا کومه وایي چې د پښتو ټپې ته سر واخره کوي ولته ډیر ټپې داسې دي چې د نظر ماتول په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې وته اشاره کړې ټپې راخستي دي لنډې راخستي دي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګیله به خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوص په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو دا کار باید استاد وکي او د تر څنګ چې دا محدود پات نشي چې پراتونی کې پکار کوي دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي ویل ولي چې موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډیر شیان دي چې هغه را سره خی ونه مني په دغه سي مستند یو شی وي موږ هغه ته ویل شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور دی دا کیسې وي موږ په دې کتاب کې ډیر شیان چې موږ لولو هغه زایون دي د ترڅنګ د دودونو معرفي کول دي جالبه مسله ده چې موسمونه په کې معرفي کړي دي هغه پاړه روایت دي هغه پاړه دودونه دي هغه پاړه ملي دا هغه څه دي چې د کتاب او هغه ارزښت نورم ورکړي دي. زه اوس سره د کتاب مبارکي وایم تم لرم چې پراتونکو کې تر دې هم لا ډیر کار وکړي څو وړاندې ځنه ورته لرم که استاد وکړای شي او ممکنه وکړي بیا چاپېدو یو خو د دغه د پهرس په برخه کې کار وکړي چې دا په څو برخو ویشل شي، مثلا د دودونو برخه بیل شي، د زاینو برخه بیل شي، د ترڅنګ چې هغه ماری پښوی دي، د ترڅنګ هغه نور مسائل چې دي هغه په کې بیل شي، او داسي او پهرس په کې چاپ شي. نو په څوک تحقیق کې یو کتاب جوړي بیا مهمه ده چې پهرس وګوري او هغه وړاندې مخته لاړ شي، ډیر ښه کار به وشي. تاسو نه مننه چې دا خوندور باسم جوړ کړی او لدی کمرغه لپایلا تر اخره پوری دا در سره یم خوند ته اخلم کورم ودان. بیا هم دی ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه ته کار کوي او سازه یاد مبارک شو د نور کار په هیله ځواني او ډیر تمه درنه کیدې شي.
ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه دا چې د لری لاري څخه د مکسره یعنی د امریکا د ټکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشي د لری لاري څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشي. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خوشاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغه کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کیږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کیږي. ما ته خپل هم دغه کتاب راورسېده، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد نه بلکې ټول افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زمونږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زمونږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونو، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کیږي، طلاقونه پکې کیږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و، چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدې کې و، چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اوریدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دی ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږ ډېره کوم، چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر راواخلي، زمونږ دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نړه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او د مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه راخیستې، تر څو وایي دغه نمونه د وخت په تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به پرې سر چوکي وګوري چې یاره مثلا دغه بوټی څه شی و، یا مثلا دا څنګه و، څه شی و، څه شی نه و. په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ جاج کتاب کې ما ولوستله چې د خونسا صاحب په اړه کې ما اوریدلی دا غي مکمل قصه راوسته دا چې خلک دا غي په اړه کې څه وایي د سیمې خلک خلک شامل ته دي هغه په دې اړه کې څه وایي ډولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډیره یاد کړي د خصوص مونږ ډولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر ګل پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرې دوه سره شای نور هم سبل ډول لاړ شي پګړې دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې زورغلای ما او د چوارغلم ومی دل ومی وستل ماته ډیر فند راکړ یو زلبیا استاد دې باندې خواري کړې د غدایرای وسته په کتاب کې د وخت تیرې دوه سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله دا څوک چې لیکنې کوي هغه باید دې برخه کې لګنورې هم خپل لیکنې وکړي ترڅو زموږ دغه خپل خوک فرهنګ چې مونږ لرو او 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 مونږ باید نور خلکو ته ورزکو مونږ فرهنګ باید نور خلک ووري او او حقیقت دا ده چې واقعیت چې مونږ په خارجي وادونو کې کوم ځای کې شکل مونږ خپل لباس او خپل جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی چې ډول د کوم ځای جامې دي او خوخیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سره واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دیوسه
ډیر زیاته مننه زه هڅه به د تاسو نه کوم را به شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سزرونی نه دارنګ استاد ګلزاد او هغه ملګری دوستان چې دلته سرپرست پروګرام کې ونډه واخیسته کوری ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کې یو د دغه ډول فرهنګي برنامه په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوم ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوچ پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشمانو اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکور ووته او پکوسه کې تاوشوا ناسا پای په یاد شول چې ته هغه دې مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه وا لورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږکو ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د انجلې مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګرې په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګرې راکړی خو خوړلی به دې و خوله یادم یوت مور بنجلی ته وویل لدی نو وروسته دی کورت په بکس کې کی نه دی کنه دی موږ کانو خوراک بشي جلی وویل خدا مور اوس می دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم مور ویل خدا دا د اوس پاکوم مور یې باکس پاک کړ او هغه ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې 200 زل خپل کور کې د مګک وژن کې کیمیاوي موادو څخه کار واخیست، خو لا هم د دوی په کور کې ډیر مګکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغه د مکتب په لاره کې فکر کاوه او لزان سره یې تصمیم ونیو چې وروسته لدې به په باکس کې کوروت او یا هم د خوراکي نور شیان نیک دی، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په باکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.